ځوان فکر له ازادي رادیو نه
امم سلامونه و منې هله د چې تاسو ټول برته روغ جوړ یاست په ځوان فکر پروګرام کې نن زفریده سیال د شفیق یار د تخنیکی چارو په سمبلخت استاسي قربانی یو نن د جوم د جون شلما د کډوالو نړیواله ورځ دا ورځ په داسې حال کې رسیدي چې ډیری افغان کډوال نمړی د افغانستان ګوندې هوادونو ته کډوالېږي او ورسته په قانوني او یا غیر قانوني توګه اروپای هوادونو ته د پناهغښتنې لپاره ځي د کډوالو نړیوال سازمان په خپل تازه راپور کې په 2020 او 2021 کلونو کې د افغانو کډوالو وضعیت څرګندې لیکي چې په دې دوه کلونو کې 3.5 میلیونه افغانان بهر ملکونو ته کډوال شوي دي چې 80% ایران 30% پاکستان 11% ترکیه او اروپا او په سلو کې دوی نورو لویدیځ هیوادونو ته کډوال شوي دي په یو روسي پیښه کې د افغانستان او سوریې کډوالو په یو کښتۍ کې چې د مدیترانې په اوبو کې ډوبه شوه د کډوالو نړیوال سازمان د راپور مخې په دې کښتۍ کې د سلو څخه ډیر اسپرلۍ و برخلیک لا معلوم نه دی او په دغې کښتۍ کې لسلو ډیر کسان وژل شوي او همدارنګه لسلو زیات لتروسه هم نادرکه دي او ځینې کسان ژغورل شوي و په راپور کې چې نن دغې سازمان ورکړی دی ویلي دی چې په دغې کسانو کې چې په دې کښتۍ کې ډوب شوي دي او تروسه لا جسدونه هم نه دي پیدا شوي د ډیرو یې زیاتره افغان کډوال او همدارنګه پاکستان د پاکستان هیواد څخه هم کډوال شامل و نن په همدې موضوع خبري وکړو چې یوازې دغه پیښه چې په تیر ورځ د مدیترانه په اوبو کې شو و دا روستۍ پیښه نه ده او روستۍ به هم نشي لدی وړاندې هم داسې ورته پیښه شوې دي په دې به خبري وکړو چې ولې افغان ځوانان د اروپا ته د رسیدو لپاره دغه سختې لارې انتخابوي او دوی په دغه لارو کې د کوم سختیانو سره مخ کیږي په ځنګړي ډول د هغه راپورونه پر بنسټ باندې چې په دې روسي او کې ورکول شوې دی ول شوې دی چې په ترکیه کې هغه افغانان چې اروپا ته د تګ نیت لري دوی د قاچاقبران لخوا يرغمل کیږي زورول کیږي او حتی داسې راپورونه ورکول شوی چې د دوی ایجنسی استفاده هم کیږي او بیا دوی چې کله د قاچاقبران لخوا ونیول شي بیا کورنیو نه پیسې غوښتل کیږي دا چې دا راپورونه څومره په ځای دي او هغه کسان چې اروپا ته راغلي دي او دلته می شوې دي د غلارې کتلې دي څومره سختیانې دوی ګاللې دي نن په پروګرام کې پر همدې موضوع تم شو او هغه کسان نه چې د غلارې کتلې او په دې لار راغلي دا به پښتو چې آیا دغه لارې د دې وړوي چې اوس د اروپا کې کم ژوند لري او دوی دلته راغلي دي آیا دا په دې ارزي چې دوی د خپل ژوند دومره په خطر کې اچولی و او کنه او هغه افغان ځوانان چې په افغانستان کې اوس مهال ژوند کوي او دوی نیت او اراده د دې لري چې افغانستان پرېږدي یا ګاونډیو هیوادونو ته لاړ شي یا اروپا ته په قاچاقي لارو د تګ نیت لري دغه ځوانانو ته د دوی مشوره څه ده او د دوی په ان باندې دغه ژوند چې په اروپا کې اوس دوی په کې میشتي دا د افغانستان ژوند سره څومره د مقایسې وړ ده او آیا د یو ځوان لپاره کم طرف انتخاب اول مهم دی په دغه شرایطو کې چې افغانستان د اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دی نو موضوع بل دوی سره څېړو نن سره په خبرونه کې په اروپا کې میشت شفیع الله تل نوید صافی او عادل دانش دی تاسو درې واړو ته خراغلاس و يم ستړي مشي اتل سي په پایل کې تاسو تر ازم تاسو راته وایست چې څنګه اروپا ته راغلي او دغه قاچاقي لارې چې اوس مال زیاتره افغانان حڅه کوي چې دوی ځان په اروپا ته ورسوي ساسي پان باندې که تاسو قاچاقي راغلي یاست د خپل تجربو نه راته وایست د غلار کې متسو ولیدل
سلامونه تاسو ته د نو میمنو ته او د خبرونه اوریدونکو ته او ما هم د نور افغانانو په شان د غلار قاچاقي پیل کړ او سفر مې د افغانستان د کابل ولایت څخه پیل کړ او بیا همداسې نیمروز ته لاړم نیمروز بیا ایران ته ایران نه بیا ترکیه په هغه وخت کې د ترکیه لارې دومره سخت نه ویل کانه نن سبا کې نو موږ په بلغار کې د قاچاقبرانو لخوا نه بیا ګرو شولې حالت که څه هم وهل او ټکول هم سره کړ او تقریبا لس پنځه لس ورځې مونږ هغوی سره بیا هغوی د هغې دینه وباسلو. نو کله چې هغې دینه مونږ وباسلو بیا نور موټرو کښې همداسې راغلو، خو لارې ډېرې هغې سختې شوې مونږ ته، ځکه مونږ هلته ګرو شو او وهله یې مونږ ته راکړل. مونږ خو دغه لارې داسې نه وې دغه کړې، انګېرلې چې دومره به سخت وي او وهل ټکول به وي. خو هغه سختي مونږ په ځان باندې تېره کړه او بالاخره 2018 کال کې فرانسې ته راورسېدو.
نو اتل صاحب، ولې دې وغوښتل چې بهر ته لاړ شي؟
په افغانستان کې کاغې وخت کې جمهوریت و، نو هم اقتصادي ستونزې وې هم امنیتي ستونزې وې. نو مونږ هم امنیتي ستونزې او اقتصادي ستونزې دواړو له وجې مونږ پرېښوده او دا سم مهاجرت سفر هم پیل کړ.
اتل صاحب، دا هم راته ووایه، پیل مو چې د کابل نه دا سفر مو چې له کابل نه پیل کړو، په دغه ټول سفر کې یوازې قاچاقبرانو ته دې څومره پیسې ورکړې؟
قاچاقبرانو خو تقریبا داسې وښه چې 8000 روپۍ قاچاقبرانو مونږ نه اخېستې، بغیر د اغوستو نه چې مونږ په ځان خرچې کولې په لارو کې. د یو شی خوا د لارې سفر دپاره به چې مونږ څه اخېستو هغې نه بغیر.
او کله چې د ایران سرحد نه وختلې، هغې نه وروسته ترکیه او دغه لارو باندې چې راغلې، قاچاقبرانو دغه نه علاوه تاسو څو افغانان وي او ټول تاسو سره ځوانان و که کورنۍ هم در سره وي؟
مونږ ټول ځوانان و، مونږ سره یو کورنۍ وه او نو ټول تقریبا دیش پنځه ځوانان و.
مننه تل صاحب، کور ودان تاسو ته به بیرته راوګرځم، ځینې پوښتنې را سره پاتې دي. په دې تجربو به مو خبرې وکړو. ور به شو دانش صاحب ته. دانش صاحب هم را سره وصل شوی دی. دانش صاحب، تاسو هم ستړي مشئ، بخیر راغلی. تاسو هم په قاچاقي لار اروپا ته راغلي یاست او وطن مو پرېښی دی. اول ورته دا ووایه چې تاسو ولې اراده وکړه چې اروپا ته لاړ شئ؟
مننه فریده، خور سلامونه تاسو او ګرانو محترم مېلمنو ته، همدارنګه د حاضر ټولو کارکوونکو او اورېدونکو ته. لکه څنګه چې په افغانستان کې دا وروستي تحولات راغله، نو زه خپله د پروان ولایت د بګرام ولسوالۍ یم، کنال ته چې ده د بګرام هوایي اډه چې ده، هلته مونږ یو څه هغو خلکو سره څه قراردادونه درلودل، بیا له همغې وجې نه وو چې مونږ ته څه ستونزې پیدا وې، امنیتي ستونزې دي، به همغې په لحاظ ما هم وطن پرېښوده او راغلم.
دانش صاحب، زیاتره ځوانانو چې په تېر دولت کې کار کول یا امریکایانو سره کار کول، اوس مهال د امنیتي ستونزو له کبله وطن پرېږدي. هغه وخت خو چې تاسو راغلی، هغه کوم وخت و او سربېره پر دې چې د دغه وطن مو پرېښودلو، هغه ورځ چې تاسو تصمیم ونیوه چې د امنیتي ستونزو له کبله وطن پرېږدي، کورنۍ در سره موافقه وه چې تاسو په قاچاقي لاړ شئ او که نه؟
نه، هېڅکله نه. کله نه چې تحولات راغله د 2018 کال د اګست په 15 باندې، نو په 23 تاریخ ما تصمیم ونیوه چې اروپا ته راشم. هېڅکله را سره کورنۍ موافقه نه وه، او هېڅکله یو څوک بچی نه پرېږدي چې هغه د مرګ خولې ته ځان وسي. نو کورنۍ را سره نه وانه موافقه، بس زه مجبور مکلف باید چې ما د ځان د خودي ساتلو لپاره دا ټول خطرونه په ځان منم.
دانش صاحب، د دې نه علاوه داسې کله کله کېږي چې په افغانستان کې دغه نوي ځوانان که دوی ته فکر کوم چې د دانش صاحب اړیکه پرې شوه، بیرته به دانش صاحب راوخلو. اوس به ورشو. زموږ یو اورېدونکی ده، دایمي اورېدونکی، دا وایي چې د هم په قاچاقي لارو یا سفر کړی دی. زابلي صاحب، تاسو هم ستړي مشئ، بخیر راغلی. تاسو راته ووایئ چې تاسو ولې قاچاقي لارو ته مخه کړه او دا دغه مو کړه چې افغانستان نه ووځئ؟
ډېره مننه کوم چې خور سلامونه تاسو ته، اورېدونکو ته او قدرمندو مېلمنو ته هیله ده اوس مې غږ ولرئ.
مننه کور ودان، ستاسو غږ لرو. تاسو راته ووایئ زابلي صاحب، ولې مو تصمیم نیولی چې وطن نه ووځئ؟
متاسفانه، له بده مرغه هېڅ یو ځوان نه غواړي چې هغه غیر قانوني قاچاقي سفرونه له خپل شیرین ګل وطن نه بهر ته وکړي. موږ هم یو له هغو ځوانانو چې متاسفانه اقتصادي مشکلات تحديدي مشكلات همداسي هغه مشكلات وش مزيدت اي استلو ترتو بهرته بقچاك تلراتلو کو لجنيني مز اول ايران ته سفر وکو جن کلیوال ملګری را سره ولو تقریبا شل پنځلس ملګری و زابل ولایت نه سفر پیل شو د نیمروز هم سره د ولایت د ایران نیمروز ته لاړو له هغه ځای نه تقریبا مز هغه قچاکبرانو ډیر ډیر کسان په ډایسن موټرو کې کښېنولو حتی د دوې ورځې په تېرېدو سره یې د پاکستان له مرز نه هم تیر کړو او د ایران مرز ته یې ورسولو. نو راته ترخه خاطره خو تر ټولو همدا ده چې کله چې موږ سیال خور هغه د ایران مرز ته رسېږو نو ماشان محل د شپه را ورسېدل هغه ایران مرز ته په څو کیلومتر په البته په څو زره متری کې هلته ناست یو. په دې وخت کې هغه قاچاقبرانو راته وویل تاسو باید څو ملګري یعنی درې درې څادرونه سره یو په بل پسې وصل کړئ په څو متره کې ایران مرز ده کله چې توره شپه سي موږ تاسو به له دې ځای حرکت کوئ هغه د ایران مرز ته به ورسېږي. هغه د ایران مرز ته چې ورسېږو په منځ کې تونل وهلی ده کانال یې کښلی ده په غټو غټو بلدوزرونو موټرو هغه کانال تقریبا پنځه ګزه ژور او پنځه ګزه به بیا بېرته پورته خېزو. نو موږ چې کله هغه تونل ته ورځو کانال ته ورځو خپل ملګري په څادرونو په رسیو هغه څلور ګزه پنځه ګزه چې ژور ده هغه ته یې کښته کوو بیا یې له هغه ځای پورته کوو. نو له بده مرغه دلته پارسبانانو ورونو سره ماشومان هم و مېرمنې هم ولې موږ اول هغه مېرمنې قطع کړلې بیا مو ځانونه ورپسې وغورځو تر څو له کانال نه وغورځو. په دې وخت کې چې کله هم مېرمنې ماشومان موږ کښته کوو له هغه ځای خېزوو په دې وخت کې د ځینو ماشومانو او مېرمنو لاسونه او لنګي هلته مات شو غدار سو توره شپه وه تاریکه وه. نو هلته هم د بیخي د مرګ تر پولې ځینې ماشومان او ځینې سیاسر یې ورسېدلې چې دا ما ته ډېر ترخه وله هم هغه ځایه مو هم حرکت وکړي په مخ کې ډېرې ترخه سره مخامخ شو. نو په ټوله کې غیر قانوني سفرونه قاچاقونه دا که یو ځوان دې ته یو مجبوریت د مجبوریت تر پولې ونه رسېږي نو هیڅ نه غواړي چې په قاچاق تله راتله وکړي. مهرباني.
زابلي صاحب بیا ولې بېرته افغانستان ته راوګرځېدلی؟ دومره سختیانې مې وموکتلې بېرته ولې وګرځېدلی؟
بلې سیال خور، دا چې زه تېر کال په همدغو شپو کې په ایران کې وم نو هلته مو مخکې ما څنګه چې یادونه وکړه مال یو لړ مشکلات و په همغه خطر لاړو. هلته مو یو کال تقریبا لس میاشتې ایران کې پاتې شولو. له یو کال لس میاشتې وروسته بېرته خپل وطن ته رالو. هم اوس دلته خپل ژوند کوو. هغه اقتصادي مشکلات او هغه تهدیدي مشکلات تقریبا راپسو او راغلی یو اوس نو په خپل وطن افغانستان کې یو.
زابلي صاحب تاسو ایران ته تللي یاست؟ هلته مو د خلکو سره دا چې اقتصادي مشکلاتو حتما کار مو کړی دی، یو څه پیسې مو ګټلې. زیاتره افغانان چې هلته دي شکایت کوي چې دوی ته کار په اسانه نه پیدا کېږي، ایرانیانو سره ډېر بد برخورد کوي او حتی دوی هغه وچه ډوډۍ هم نشي اخیستلی. تاسو چې هلته لاړئ دغه وضعیت مو څنګه وکتلو؟ څنګه یې ارزیابي کوئ چې هلته افغانان څه ډول ژوند کوي؟
متاسفانه سیال صاحب د دې موږ خپل شهیدان او خپل ښار ګرځېدلی یو. کله چې مو له ډېرو سختیو له ډېرو مشکلاتو له ډېرو ترخو څخه د ایران تر شیراز ښار نه په شل ورځې په تېرېدلو سره ځان رسوو هلته، هلته بیا څو وخت یعنی یو میاشت د کار په لټه کې وو. هغه د کار نشتنم یو غټ خنډ ده. کله چې یو میاشت وروسته موږ پر کار کېږو، کار پیلوو له خپلو ملګرو سره له ایراني صاحب کارانو سره، خو متاسفانه یوه نیمه میاشت موږ هغه قاچاقبر ته کار وکړئ تر څو هغه قاچاقبر لس میلیونه تومن موږ جمع کړو تر څو هغه ته ورکړو، بیا د ځان دپاره د کورنۍ دپاره یو حلاله نه په کمنۍ پیدا کړو. نو متاسفانه کله چې کار کوو هم هغه د ایراني صاحب کارانو برخورد چلند هغه په منفي سترګه ورته کتل. افغان غیر قانوني ځوانانو ته کډوالو ته له همدې سره مخامخ وو. خو حتی موږ چې به کله نانوایي ته تلو ده مهال ماښام به نانوایي ته تلو، یعنی موږ په رڼا کې نانوایي ته نه سوای تلای تر څو خوراکي توکي راوړو، ښار ته نه سوای تلای تر څو ډوډۍ راوړو، نانوایي ته ولاړ شو. موږ کله چې به شپه سو ماښام مهال به سو ورتلو به هلته به مو ډوډۍ راوړه، خو په هغه نانوایي کې هم له توپیري چلند سره مخامخ کېدو. کله چې به مثلا موږ هغه ایراني چارواکو به راته زموږ د سب نوبت نیوایه
یعنی موږ ته به عموما ډوډۍ ډېره په زحمت پیدا کېږي، سبت اوږد دی، نو موږ ته به ځان دې اولیت ورکوو. هغه ایراني نانوایانو بند ټول دا دوری کې خواته کوي، یا وارد ایراني وګړي را مخته سي، نو په ټوله کې له افغان ځوانانو سره، له افغان مهاجرینو سره، کله چې ما د ایران حالت ولیدی، ترنګلی حالت و، له افغانانو سره دوه ګونی چلند کوي. هغه که ایراني پولیس که ایرانی پولیس خو البته که چیرته افغان داسې وویني چې دا غیر قانوني کډوال درغلی ده، یو قاچاقي سفر کوونکی راغلی ده، هغه خو یې پاورن دستګیره کوي او د کروز تر پوله رسوي، البته جریمه کوي هم.
زه پولیس بیا خو به تصمیم نه لري که چیرته داسې اقتصادي مشکلات راشي بیا ایران ته مخه کې
لنیکه مرګه. اقتصادي مشکلات مور په شوي هم دي، او خاص د اقتصادي مشکلات نه بلکې څنګه نور مشکلات هم په هغه مخ هم تللي وو، نو اوس نه اراده لرو نه ځو. لنیکه مرګه په خپل وطن کې تر یو حد د کار زمینه مساعده ده، بیا هم که څنګه مشکلات شته، خو بیا هم زلید تنوش که اتر تو بیاو لارسو ده کسی تر خوولو هیچ خواهش نو پا کچاکی سپرکی.
منه نکور و دان جونده و سی زبالی سب چی تجربه دی شریک کلی مکسر هیله مندیم حق زوانان چه اراده و تصمیم لره چه ایران، پاکستان یا نور هیوادون تا پا خچاکی لارو سفر وکلی ده دقی سختیانو نخبرش یا مخکلی نشدوی ده حالت تجربه کلی ده نورو لتجربو نگره پورت کلی. رزم اتل سب تاسی ده زابلی سب یادوونه وکره چه دوی حتی اغا قاشق برانو تا چکلا دوی ایران ترسی دلی دی یا میاش کار کرده دی و پیسی ور کرده دی، تاسی یادوونه وکره چه قاچاق بر گرو کری وی چرده ولی گرو کری وی ولی دا داسی یو پیخ رامان سشوه؟
پیخ داسه رامان سه چې د قاچاقبرۍ په حساب باندې زمونږ قاچاقبر چې هغه په ترکیه کې و، او دغه قاچاقبر چې په بلغار کې و هغې ته پیسې نه مې حواله کړې، نو مونږ یې په هغې وجې باندې ګرو کړي وو، او وی مهلو چې تر څو تاسو خپل قاچاقبر ته یا فامیل ته ووایي چې دغه پیسې مونږ ته راولېږي.
اتل صاحب دغې لارې په اړه راته ووایي، دغه کوم کسان چې د بلغاریا د لارې فکر کوم چې دغه مسیر به دغه نه پیلېږي، د پولنډ او بلاروس و بلغاریا د دغې لارو نه به تیریږي، دغلته د آب و هوا په اړه راته ووایه، تاسې په کوم موسم کې لاړئ؟ او په ژمي کې زیاتره کسان چې دغې لارې نه تیریدل هغوی د یخ هوا له امله مړه شوي دي، تاسې چې کله تللی هغه وخت کې دا وضعیت څنګه و، او تاسو سره چې کوم افغانان تلل یا نور کسان چې تاسو سره په دې قاچاقي لارو روان و، داسې یو پیښې شاید وي چې تاسې کوم خپل هغه کس چې تاسو سره روان و په لاره و هغه مو له لاسه ورکړی وي؟
نه، مونږ داسې پیښې سره مخ شوي نه یو چې کوم ملګری یا هغه د لارې کس مونږ د لاسه ورکړی، خو مونږ د ترکیې نه بلغار ته چې راتلو آواز معتدله وه، او بیا مونږ په بلغار کې ډېر پاتې شو، تقریبا اته میاشتې بلغار کې پاتې شو، بیا چې مونږ کله بلغار نه بیا سربی ته راتلو، بیا هلته هوا یخه شوه او واورې بارانونه زیات ول، نو هغې وخت کې مونږ لږه یخنیم وه، او دغه لاره چې مونږ بلغار نه ترکیې هغه ته راوختو سربیا ته، نو ډېرې واورې وې، تقریبا داسې وخت چې تر څلوېښت سانتي پورې به واوره، او مونږ به کې مزلونه کول، تر څو به چې بازار ته رسېدو بیا به پولیس نیولو، بېرته به مونږ هغه مرکز ته رالېږلو کوم مرکز کې چې مونږ ژوند کاوه، نو هغه لارې ډېرې سختې وې د واورو په موسم کې.
د ډوډۍ په اړه راته ووایه، او دغه لباس په اړه مو چې یخنی وه، دومره ډېرې واورې وې، کالي مو له کمه کول، دومره ګرم، او خواړه اوبه دا څنګه و، قاچاق بر در کول خپله مو کومه طریقه ورته پیدا کوله؟
نه، خواړه مو خپل اغېست، کالی هم دغسې کالی نه وو چې د یخنۍ د مخنیوی کړی وی، مونږ کوشش کوو چې هغه ځای نه وځو، نو د جامو داسې خاص مونږ هغه کالي چې په کار وو هغه مونږ نه وو، مونږ سره نه وو، یخنۍ دپاره چې کوم جامې په کار وو هغه مونږ سره نه وو.
مننه اتل صاحب، تاسو اوس مهال په اروپا کې میشت یاستئ، دغه ورځو کیسې راته وکړه چې تاسو په پیل کې اروپا ته راورسېدئ او پولیسو ته مو ځان تسلیم کړه، کم کې څومره وخت پاتې شوی، کیس مو څنګه واچولو، او دغه دلته مو چې ژوند پیل کړو، دغه لومړۍ ورځ په اړه راته وایه.
حتمن لومړۍ ورځ چې کله فارس ته راورسېدم لږې سختې وې، ځکه مونږ هغه قانون او هغه باندې نه پوهېدو چې څنګه مونږ دلته ازیل وکړو یا کیسو ته ځان ورکړو او کیس ولیکو، نو مونږه تقریبا ما خو دوه میاشتې کیمپ کې تیرې کړې او ځکه په اروپا کې د قانون د ډوبلین زه د بلغار ډوبلین وم ما دوه میاشتې تیرې کړې تر څو چې ما ته بیا د کیس جمع کولو اجازه راکړي هغه ورځې ډېرې سختې ځکه مونږ په هغه سیستم باندې چې کوم د ماجرو دپاره د هغې باندې مونږ نه پوهېدو نو مونږ دپاره هغه دوه میاشتې ډېرې سختې وې.
کله چې راورسېد اتل صاحب دغه دولتونه چې په غرب کې دي دوی د مهاجرینو د حقونو لپاره کار کوي، زیاتره دغه هیوادونه دي چې د مهاجرینو د حقونو لپاره ځینې قوانین جوړوي، ځینې ادارې دي د دوی هیوادونو چې په دې برخه کې کار کوي. تاسو چې کله راغلی او اوس مال چې د کوم افغانان په فرانسه کې دي په ځانګړي ډول خبریالان دوی راوباسي، خپل وضعیت ته په کتو دي چې هغه وخت تا تجربه کړی دی او دغه اوسنی وضعیت چې ډېری افغانان او په ځانګړي ډول خبریالان راغلي دي، څومره پکې توپیر راغلی دی دغه خدمات چې دوی ورکوي؟
که څه هم نظر د پخوا ته خدمات اوس کمزوري شوي دي، هغه وخت چې مونږ وو خدمات سناسخه وو، اوس خدمات ډېر کمزوري دي. اکثر افغان ځوانان یا افغانان چې نوي اوس راځي دلته نو هغه اول سرپناه نه لري او په اداري کارونو کې هم ډېرې مشکلات دي، ځکه اداري کارونه هغسې زر نه کېږي څنګه چې مثال شوي وای. اکثر افغانان بیا د دوبلین د قانون نه ډېر سخته کوي دلته، پخوا ډېر اسانتیا وه د ماجرو په هغه کې، او نن سبا ډېره سختي ده ځکه دلته دولت هم غواړي چې په ماجرو باندې محدودیتونه ولګوي او ډېر ماجر د هېواد ته رادننه نه شي. نو دوی لږ او سختي شروع کړې د ماجرو په هغه باندې، هر وخت یا هره میاشت پس یو قانون بدلوي چې ماجر څنګه حاضل وکړي، کوم ماجر ومنل شي کوم ماجر ونه منل شي، او بالخصوص د دوبلې قانون چې دلته افغانانو ته سرخوږی جوړ کړی دی.
د دې قانون په اړه وروسته نه پوښتنه وکړم چې څه ډول قانون د افغانانو ته ولې درد سر شوی دی. د نن سبا تاسو ته راځم، تاسو راته وایي دغه سفر مو چې له افغانستان را پیل کړی او بل اخره فرانسې ته ورسېده، څه به دې ورځې مو پکې ولیدلې او څه مو وګالل پکې؟
کله چې له کورنۍ نه خدای په مانی دا وخت تر ټولو سخت شي په خوامه وا چې مور پلار ورونه باندې ټول جوړل او زه تیر روان شوم. د دې نه ډیره سخته شاید په زوم کې په ماته کړم مستقبل لغینا مونږ او تاسو انسانان اشرف مخلوقات یو، کله چې د خطر لاسته وګرځي بیا نو د انسان وجود ورسره نه کیږي، بیا د فکر ورته کوي چې دا حیوانات دي. یعنی لکه څنګه چې داخل د حیوانات په دغړو کې خودي خوري همدا شکل، نو کله چې زه نیمروز ترارم او هغه داسنه کې مونږ کې نه سم تقریبا په یو غاړه کې کلی رښت 25 تسان په دا شکل مونږ کې خودلو چې مونږ به سي جسم نه لرو، مونږ د سي جامد چې شي او په دې غاړه کې مجه پځه کې لکه چې ساده مثال ودا در کومل ته مونږ چې سي د سي شي چې هغه اصلا ثاني لري په وجود کې. بیا خو پر صورت هغه خطیر صوبې چې ایران تلاړلو حالتم چې کومه سختیا نه ولیدلې هغه په ځای خطر ټول بل خطر څه لرم هغه د ترکی هیواد نه لرم چې کله په دې جر باندې مونږ غړو او جرنه چې واختلو الته ترکی پولیس راغله او دا دوی خپل اند سیستم لري د خلکو څخه خوشی کوي کله چې څوک نه تر وخی او دوی پیراجیز کوي نو زه په سپیانو مخړل او په ډیر رقم ته بیره ما وخل کنه چې په مو کنداغونو باندې په ټوپکو باندې په لغته او پوڅی شي. د چې کله ملګرو ځان سره ویوړم دوپاره چې کله مرسو نو چلو 15 ورځې ما ډوډۍ نه څوخړل، بیا خو بیا ته جوړ سم خیر بیا راغلم. بیا چې کله په بلغار کې بیا دوه دی د ترکیې نه چې بلغار ته تلم بیا هلته بیا پولیس ونیول باور وشه ځمه یمو یعنی ډېر سخت واوره مورېدله. کله چې پولیس مونږ ونیولو یو ګاډی وړوکی دا سره چې غوندې ګاډی د پولډر نه نفره پکې وو، کله چې پولیسو ته لاسته ورغلو نو مونږ هماغه کوم پولیس چې و دا ګزمۍ دو مونږ کته کړو کوندې سړک باندې واورم ورېدله او لمنګ نه لباسونه مو وست او ما غلطه امده سیدا سیدې په حالت کې تقریبا تر 2.5 ساعت پورې په دې حالت کې تر څو چې دوی زنګ وخه او ما مربوطه د حوزې امرا یا په حساب دی ولسوالۍ کومندان امنیه دا چې تر څو راتله نو موږ ما غسې په سجده باندې کله چې دوی راغله واغه یو خزه واغه د مربوطه حوزې امرا
منګه چې دوباره بل ګاډي د جګولو یعنی موږ همداسې جام پاتې و خورېدی نه شو، یعنی هم د یخ له وجې نه او هم دغه ډېر په ګونډو باندې پاتې وو، بیا دې ګاډو ته کېنولو. بعد له هغې نه نو دوی خپله مشوره کوله چې موږ مرګ د ترکیه کې، خو بیا په موږ باندې ډېرې سختې تېرې شوې وې او دوی خپل منځ کې به هم هغه کړي پرېښودلو، وای ده وی به شو زندان ته. بعد له هغې نه وی وړو زندان ته. کله چې زندان ته وی وړو یو میاشت ما په بلغار کې زندان تېر کړی. هغه زندان کې چې کوم وضعیت وي موږ سره کوو، هغه خوراک وو، هغه یعنی داسې یو وضعیت یې کوو چې اصلا موږ بیسي انسانان نه نه، ځکه چې کله موږ وی وړو ټلیفونونه یې واخیسته. هغه زندان کې چې کومې سیکورټي کمرې وې دا هلته نه وې، نو هلته داسې یو وحشت وو. هغه ما باندې تېر شوي دي، هغه زه نشم کولی تاسو ته څه رقم تشریح کړم. نو په دې یو میاشت کې یعنی خوراک خو اصلا موږ کړی نه ده، هغه خوراک چې موږ ته را کوو صرف داسې یو شی چې موږ پرې ژوندي پاتې شو. بعد له هغې نه چې خوشي شو لاړو د سربیا په طرف ته، هلته سم کوم مشکلات ډېرې دي. نو حقیقت به ته ووایم چې ډېر زیات مشکلات دي، او دا موږ اورېدلي وو چې زه اروپا ته به لاړ شو هلته به اسوده سي وو، هلته به اسودګیره نه وي، دا څه چې موږ باندې په لاره تېر شوي دا به دې موږ ایسي. خو نه، حقیقت دا شی نه ده، هېڅکله نه. اروپا په مثال داسې ده لکه د آرام سمندر. نو دا داسې یو مثال ورکوي چې ته کله اروپا ته راځې ته په آرام سمندر کې په وړه کشتۍ کې ته پاتې کېږې. که چېرته کوم ساحل ته ووتلې خو هغه د ژوند به دې برابر شي، او که چېرته چپه در باندې راغله اوبه ډوب کړې خو ډوبې. نو دلته دوه سوه مشکلات بیا نور مخته راځي. دلته به ډوبلی نه، ته ډوبلی نه چېرته معاف شو، خو هغه د همغه کوم ملک ته چې راغلی هغه به درته کارونه په مخ ویسي. که ډوبلی نه معاف نه شو، ته اتلس میاشتو ته غورځېږي، اتلس بې شرایط وړاندې کړه درته. بعد له هغې نه که خدای نه خواسته منفي شي نېګټیو شي خو بیخي یعنی چې اسناد در نه کړي نور ته غر کې، که ته اروپا کې کار چې ته که هر ملک کې دغه اروپایي وزنه کې نو ته اصلا ژوند نه شې کولی، ځکه ته به دلته ګرځې صحیح ده، تا ته به یو څه کار به کوي، روزګار به کوي، خو مقصد نور له هر څه نه خلاص دی. نو دلته ډېر افغانان دي، ما سره خپله د ما خپل ترځای ده، ما سره ګډ راغلی وم د ترکیې نه په همدې سختو لارو باندې، بلاخره را ورسېد فرانسې ته. اوس عصبي تکلیفې پیدا کړی، عصبي تکلیفې پیدا کړی، په دسې د ده علاج وکړي او د ده درملنه وکړي. بس هغه نه کور هم اخیستی، هغه نه دا کوم امتیازات چې دوی ورکوي دا هم تر اخیستي دي. همدغسې یو کمپلی په اوږه باندې او همدا پاریس په کوڅو کې ګرځي. نو داسې نه ده چې اروپا ته څوک بیا راورسېږي او دا کومې سختیانې چې تېرې کړي دي دا به هر څه ختم شي. نه، تر څو چې ژوندی دا به کړېږي او تر څو چې دلته وي دی به ځورېږي. نو د ما خپلو افغانانو ته همدا پیغام ده، موږ خو دا لیدلی دي، څوک چې دلته اوسېږي دوی خو په خپلو سترګو باندې لیدلی دي. ما لیدلی حال په دې لاره باندې راتګ مرګ سره لوبې دي. نو دا زه ټولو افغانانو ته دا خبره کوم چې دا څه د کرکټ یا د فوټبال لوبه نه ده چې دې په وړاندوینه باندې موږ پوه شو که نه چې زه اوبه رسېږم او دا به سي هغه سي. نه، دا له مرګ سره لوبه ده. نو کوشش دې وکړي چې په خپل وطن کې دې پاتې شي، چې په هر قسم کې وي هغه هلته یو کار زمینه دې ځان ته مساعده کړي. نو دلته راتګ نه دې جز انګړه وکړي، ځکه چې دا مرګ ده. مرګ هغه مرګ وزن خو د خدای په لاس کې ده، څوک رسېږي منزل ته یا نه. خو مشکلات ډېر زیات دي، یعنی له حده ډېر. زه دومره مشکلات په ما باندې تېر شوي دي، تاسې وخت هم ده
بالکل. هغه دوی چې ته وایي هغه قاچاقبران هغه خو سل په سله دروغ دي. دوی چې مثلا کله څوک ورسره خبره کوي دوی ډېره ډاډګېره نه ورکوي، داسې به کېږي موټرو کې بم بیایو، تاسې ته به خوراک رسېږي، تاسې ته به پوښاک رسېږي. خو نه، هغسې نه ده. کله چې قاچاقبر تسلیم شي قاچاقبر ته خرڅوي په بل چا باندې، دا همداسې سلسله په سلسله لاس په لاس.
مثلا افغانستان کې چې سره خبره کړي هغه له پاکستانی سره خبره کوي، بلوچانو سره، بلوچان له ایرانیانو سره، ایرانیان له ترکانو سره، ترکیان له بلغاریانو سره، بلغاریان له سربیا والا، سربیا له هنګری او داسې اتریش او سویس او فرانسې. نو واقعا ډېره زیاته سختي ده. ما په خپلو سترګو لیدلی حال بیا دا ما لیکلی یم د ځان سره، دې ته مې نوم ورکړی له کوره تر ګوره. نو ځکه چې مشکلات خو ډېر زیات، او زه به چې هر ملک ته رسېدلم ما به خپل یاداشت لیکه چې زه به کله ټلیفون ته به مې لاسرسی پیدا کړي، یا به هم فیسبوک خلاص، مسنجر یا واټساپ، نو ما به هغه خپل لیکلی حال، هغه د سترګو لیدلی حال، هغه حقیقت دا به مې ورور ته لیږه، مالې دا در سره ساته، کله که خدای پاک زه خپل هدف ته ورسولم بیا به دا زه منظم ولیکم، دا به د ما د خاطرو په کتابچه کې یو
دانش صاحب دغه لار کې چې تاسې دومره سختیانې وکتلې، نور افغانان به هم در سره وو دغه لارو نه چې تاسې په څیر نور کسان وتلې دي، دوی زیاتره د هغو کسانو کیسې کړي دي چې خپل ملګري له لاسه ورکړي دي، یا د لوږې نه، یا د دغسې یخنۍ نه چې تاسې مخکې کیسه وکړه، یا د وهلو ټکولو نه. تاسې سره چې دا کم کسان په لاره کې وو، دوی نه خو څوک ځای نه شول؟
بالکل، کله چې مونږ له ایران نه ترکیه خاورې ته واوښتلو، هغوی د ترکیه هغه اولنی ښار چې ده د وان ښار په نامه یادیږي، کله چې وان ښار ته ورسېدلو، له وان ښار نه بل ښار ده دیاربکر، اول تطوان ده بیا دیاربکر، خو مونږ خبره مستقیما تر دیاربکر پورې کړې وه. نو مونږ په یو ټیلر کې واچولو، تقریبا 240 نفره په یو ټیلر کې. نو درې نیم ساعته مونږ ته مزل راکړ له وان نه همدغه تاپوان په طرف، درې نیم ساعته مزل نه بعد د دې ټیلر نه چې چېرته درک ونیوې دې د ټیرونو نه، یو قسم اور غوندې واخیستې او دو دی وکړو، دوی ټول خلکو ته تاسو سیده موټر اور واخیستې. کله چې موټروان موټر ودرو، خلکو د ترپاړ وشکو او دا ټیکټ اصول هر طرف ته بیا هغه هلته چې څوک وو هغه چې راهنمایي کول، هغه بوټلو یو غرونه واړه واړه هغې تالې ته هلته چې کسان شمار کړ، یو نفر پکې کم. نو بار بار مونږ شمار کړو نفر کوم، بل اخر چې دته ورته ورغه، نو بدبختانه متاسفانه یو نفر مونږ له لاس ور کړی و، هغه پاکستانی و. بیا هغه مړی مونږ را وړه مغه څاړې ته، همالته لږ زره دا خاوره و لوټې و، دا شی نه پکې خود لوټې کې کاڼي، ځکه هلته خو نور نه شي کولی چې هغه ځان سره منتقل کړي، هغه مالته پرېښود. بیا درې نیمې ورځې په همدا تاطوان په غرونو کې مونږ ته مزال راکړ، درې نیمې یا څلور ورځې نه اوبه او نه ډوډۍ. هلته هم بیا دوه نفره مونږ نه ډلې نه پاتې شو، نه پوهېږم چې د هغوی سرنوشت به څنګه څه وایي. هغه بیا هملته مونږ پرېښودل مغې تاطوان په غرونو کې. نو مشکلات دومره زیات دي، ځکه هر سړی د خپل زړه درد بیانوي، خپل لیدلی حال بیانوي. بل دا یوه لاره نه ده چې څوک پرې راغلي او هغه بل د دې لارې معلومات ورکوي، هغه هم دغسې نه. دا هر سړی په مختلفه لار روان دي، نه ده چې دلته اروپا کې څوک اوسېږي دا ټول په مغې والا راغلي، نه. دا پاسخبران د لارې تبدیلی وخت نا وخت لارې تبدیلی.
کورنۍ سره مو اړیکې څنګه و؟ دغه کم څو میاشتو کې چې داسې بل اخر فرانسې ته ورسېدلې، کورنۍ ته مو کولای شو احوال ورکړي دی وضعیت کې کنا کور هم داسې په تشویش کې و تاسو ته؟
نه، هغه په تشویش کې و، هغه یو ورور سره په تماس کې و، هغه ته ما دا خبره کوله چې کورنۍ هیڅ کله ما خبره و چې په ما تیریږي، هغه به په ما او تا باندې. زه به چې تلم مثلا له ایران نه ترکیه ته، ما به صرف دته دومره وویل چې مونږ نن شپه یا سبا شپه حرکت ته او ته په جریان کې اوسېږه، نور څوک مه خبره وو، ځکه که د ما مورې خبره کړې وه یا ماشومان یا پلار یا ټول به په تشویش کې وو. بس زما هم دا یوه ستراتیژي وه چې څوک خبروم، صرف ما ته به خبرې. نو هغه وخت به مې ورته ورکوم چې وروره یا لس ورځې یا پنځلس ورځې بعد به د ما حساب معلومېږي، نو که ژوندی وم زنګ به درته ووښم او که مړ وم هغه به ته به خبر. نو نه مې خبره وله، ما قصد کورنۍ نه خبره وله، خو چې کله به زمینه راته مساعده شوله بیا به مې ټلیفون پیدا کړ، هغه ورور ته به مې زنګ وکړ چې زه پلانکې ځای کې دغه ځای ته را رسېدلی. نو اکثر دا کې امکانات نه برابرېږي چې کورنۍ خبره کې ډېره سخت ده.
اوس فرانسې ته رسېدلی یاست، یو مخکې مو یادونه وکړه که چېرې افغان ځوانان کولی شي وطن کې ځان ته د کار زمینه پیدا کړي په دغه لارو دي، کله هم زړه نه ښه کوي چې راشي. دغه کسان چې تاسې سره راغلل، تاسې خپله راغلل پروهی و روانی لحاظ را توایت دو غمره سختی و دو غمره مشکلات و نورست او دا چه پروپای هوادونو کیم قبولی و اسناتر لسکولی او چانس و یو دا جستا دیو شخص پا کیس بوری مربوطه جاغت سوای او چنگ قبلی گی دقا طول پا ذهنی و روانی لحاظ چوم ریا و یو سره متاثر کی؟
دیر زیاد کلا چیز پرانسی سرورسی دلم او په پاریس کې می ازیلو کو بلغې نه د فرانسې یو جنوب خار د تلوس په نامه هلته ترانسفر کړم. نو کله چې زه پاکستان خبرې دوی به ډېر ښه چلند کوي. دوی ته چې کله زه تسلیم کړم دا کوم مربوطه دفتر ته چې موږ ورکړي نو ما ته ویل چې ستونزه مال ستونزه لرم او څه ستونزه ده مالې زه اصلا خوب نه لرم درې څلور میاشتې د ما اصلا خوب نه و ځکه چې کله به د ما سترګې پټې شوې هغه څه به چې په ما ته شوي وو دا به ما داسې یو فلم په شان لکتل. نو ما به ما خوب نه و بېخي داسې سوی وم چې بېخي اصلا ډوډۍ به مې نه خوړله او اوبه به مې نه چکلې بېخي نه داسې وم ته به وایي چې دا پوره دماغي تکلیف لري. بیا زه کله رواني ډاکټر ته معرفي کړم بیا یو میاشت یوه نیمه میاشت د هغه په مشوره بیا کرا کرا د وضعیت مې نورمال حالت ته راغی. نو تقریبا یوه میاشت بېخي خوب نه و اصلا نه پوهېدلم څه خوب یا نه څه شی هغه سترګې به مې پټې کړې همدغه لاره کې څره باندې تېر شوي وو دا به راته تصویر شو. نو واقعا ډېر زیات تاثیر پرې کوي په رواني حالاتو باندې ځکه یو خو په لاره باندې دوی سالمه تربیه نه کوي بل دوی وخل ټکول خوري. دوی په موټرو کې دا واړه موټرو کې په یو شاته بانات کې دلته پنځه نفر شپږ نفره لس نفره ورواچي نو هلته اکسیجن هم نه وي هغه دوی باندې ډېر زیات تاثیر کوي. کله چې دوی بیا یو هغه تر سیګی نو اټمنه پر وه باندې منفی تاثیرات دي.
بالکل مننه مننه دانش صاحب تاسو به تر وګرځم تاسو سره ستې خبرې به اورم. اتل سپ تاسو تر ازم دانش صاحب د خپل سختي او د خپل جنجالونو چې په دغه لار کې غاله لیدي پاره راته ویلې و د دغه اغیز پاره باندې چې دغه جنجالونو انسان تیر یو بل اخره کرسیګم هغه په روحي او رواني لحاظ باندې ژوند کول ته ډیر چمتو نه وي. تاسو چې ورسیدلې کلا او دغه لار به تاسو هم کتلې وي د سختي نه سی هم مخکې یادونه وکړه څومره تاسو ځان په صحیح په روحي او رواني لحاظ باندې صحتمند احساس وکړه تاسو باندې د غیزی پاتې دي
څنګه چې دانش صاحب ویلي همدغه سي هغه افغانان چې په دغه لار باندې راغلي دي نو خامخا رواني څنګه اوله کې درلوده خو بیا دلته د ډاکټر روان شناس په مشوره باندې مون خوشی خو زمونږ ډیر زیات وخت کې هیڅ پک کار کیږي نو که څه هم هغه وختونه چې موږ راغلي ولې اسانتیا وی زیات وي که څه هم موږ ترکیه ته هغه ته په جنجال نه راغلي لکه څنګه چې دانش صاحب ویلې موږ چې کله د ایران نه باندې راوو الته په آزادانه توګه موږ کولای شو چې استانبول ته راشو. نو څنګه اکثره همداسي او سکه افغانان دلته موږ پاریس کې دي نو هغه ټول همدغه څنګه سره مخامخ دي رواني څنګه مخامخ دي.
اته څه فکر کوي دغه دومره ستونزه کالل په دومره مشکلات او تک په دې ارزي چې یو سړی دی دا چې په افغانستان کې ورته خطر موجود ده یا دا چې پیسې نه لري ژوند جوړ نه ده دوی وطن پریک دی او دغه ټولې سختې لارې وګالې او بل اخر ځان اروپا ته ورسي.
زما باندې په دې باندې ارزینه خو مجبوریتونه هم نشي څنګه سړی ارباس چې راشي ځکه دا لارې ډېرې سختې لارې دي دا لارې د مرګ او د جون په منځ کې لارې دي ځکه د مرګ خطر پکې ډېر زیات ده ځکه زخت زیاته چې لارې کې کاچاغ بر هغه څه چې وایي هغه څه عمل نه کوي نو دا لارې په دې باندې نه ارزي چې سړی اروپا ته په دې لار باندې راشي. زما په اند افغانستان کې چې سړی اوسېږي د دې نه وقې ځکه چې هغه ته موږ تویل شوي چې اروپا داسې به ته پرمختګ وکړي هغه څه چې ژوند اسانتیاوې پکې دي هغه مره نه دي ځکه هغه اول کې چې سړی راځي د دوبلې قانون نه تیریږي او نور ستونزې ویني لکه د کیس د قبولې او بیا د ژبې یادول د کار پیدا کول نو هغه ستونزې ورځ ورځ باندې مخته ځي هغه ستونزې نه کمیږي کمې ستونزې چې سره اول نه اول کې هغه ستونزې به د کمې شي چې کمې مطلب اسناد یې واغیستل یا یې قبولي ورکړه د کیس مطابق نو هغه وروسته به څنګه ستونزې کمې شي ولې دغه ستونزې اکثر هماغه ځای پر ځای یعنی کمې شوي نه دا ستونزې
مننه مننه تل صاحب کور ودان دانش صاحب تاسو مرته وای افغان ځوانان کچيري هغه نوي ځوانان دي د خژوند په لټه کې یا د اقتصادي وضعیت د خکېدو په لټه کې یا هغه ځوانان چې په افغانستان کې اوس مهال دوی امنیتی ستونزو سره مخامخ دي څه مشوره ورکوي چې وطن پرېږدي لاړ شي او کنه؟
ما هیڅ کله نه دی ما خو افغانانو ته دا مشوره ده چې موږ ولیدل چې خبرو باندې چې اپلور یا څوک تاسو په اروپا کې او هغه تاسو سره په اړیکه کې هغوی تاسو د اروپا باندې شی درته توکي کوي نه هیڅ کله نه ما خپل افغانانو ته دا مشوره ده چې په وطن کې پاتې شي ولو کې کا مشکله مو لري ځکه صحیح درته بلته مشکلات لري اقتصادي یا حالت کی افغانستان حکومت باندې تحولات راغله حکومت رنگ سے یو څه ترکیه بلغار د نورو هیوادونو دغه نرمش خو دمې سره اوس حالت کې چې دا لارې بے نهایت سخت دي ډېرې زیات سخت دي نو ما دوی ته همدا وینا ده چې ما راځي په افغانستان کې پاتې شي همغه لته ځان ته روزګار پیدا کړي په هیڅ نه راځي زه راغلم په 2020 کال کې دلته یو نیم کال چا خو دما کېږي ما ته هر څه معلومه سو هغه څه ما اورېدلی وو هغه څه چې راته ویلي وو هغه څه نه ده هېڅ څه نه ده دلته ولاکه څوک یا دلته ژوند جوړ کړي او یا دلته اسوده شي دلته به په رواني تکلیف باندې مخ کوي دلته به مشکلات وي دلته به هر څه په ده باندې په غم تیریږي ولو چې په افغانستان کې اختر وي دلته به په ده باندې غم وي ولو په افغانستان کې د ده ورور یا ماما یا کاکا د چا واده دی به دلته په غم کی او بل دا د فکر نو به دلتا دغه هر څه کې د تا فکر اول کې چې کله راځي دلته به دبلې نه دا په کلام اف کیږي انتظار د ټول ژوند انتظار دا باندې دبلې نه چې کله انټرویو ورکې ما ته بس نه درا کی دا ورنه کی بل لغې نه چې کله نیگیټیو سی بیا بشپګ میاستي وو میاستي دا ګوري نو خلاص ځواني او زندگی دواړه دلته لاس نه دي خصوصا ځوانانو ته هغه ځوانانو ته چې هغه 25 یا 30 کال عمر لري نو د چې په اروپا کې یو لس یا دوه ساله تیری خو دنه خو ځواني ملاړه ژوندګي ځواني خو هغه ده په 25 نه تر 35 دا چې په اروپا کې تیر چې بار لدی نه ځون جوړه نو دا خو بیا ځون د څه کنه نو ما خو دا ورته وینا ده چې په افغانستان کې پاتې شي نو خدای پاک دې موږ ته ټول افغانانو هغه ته رحم وکړي مې راځي په هیڅ دلیل دې ما ورته دا وینا ده چې زه خو خصوصا ماته چې څوک یو میلیارد ډالر ته جایزه کیږي کنه چې تا افغانستان ته بیا او بیا په دلور لارو باندې راشه زینه قبلو ځکه ما په خپل سترګو لیدلې چې مرګ ده نو څوک مرګ قبلې چې بیا په دلور باندې راځي او د ما همدا وینا ده بنانو ته چې مرګ دی په هیڅ دلیل او خصوصا د قاچابرو په هغه نرمه خلو هغه نرمه لهجه او هغه خوږو خبرو باندې متیروځي هغه هیڅ هم نشي کولای کله چې تاسو باندې سخت راځي هغه تاسو ټلیفون ته جواب هم نه ورکړي او هغه اصلا د امکان نه لري چې تاسو جواب ورکړي ځکه هغه خپل معلومات نه کوي چې دا چې ته دي موږ په ترکیه کې یو چوپان ته تسلیم کړو د ترکیه چوپانو هغه موږ بوتلو 15 ورځې په ورونه کې درځولو نه وو به نه ډوډۍ خپل ما یعنی پانی خوړلې دي دا نه به تاسو خوړلې دي هغه بعضې داسې ترخه وو چې 15 ورځې نه ستل موږ مریضانو نو د چا په خبرو دې نه غولېږي په هیڅ دلیل خصوصا د خبرو خبرو باندې چې هغه ډېرې خوږې خبرې کوي خو هغه خبرې حقیقت نه لري په هیڅ دلیل نه ولو چې ورور یا تره یا ماما یې خبرې او د ته دا خبرې کوي چې هیڅ خبره نشته ده نه د هغه په صلاحیت کې هیڅ څه نشته ده ځکه چې تا په چا باندې خرڅوي د 15 ورځې 16 ورځې لاغ نه ته معلومات نه لري زه خپله چې کله بلغار کې بندي وم ما فامیل خبر نه او موږ چې کله هغه ترکیه نه واوختلو بیا چې 2 ساعته 3 ساعته په موټر کې مزل وکړو بالغې نه درې موټرو کې یو ټکر شو هغه ځنګل ته وغورځېد بیا دومره مې ورور خبر و چې یو موټر اوختی او هغه کوم قاچاقبر سره چې موږ خبره کړې وه هغه هم دا ورته ویلي چې یو اوختی ده
نو معلومه نه ده چې تا ورور به په کې و او یا به په زندان کې وي. همدا خبره یې ورته کوله چې دوه موټره کسان په زندان کې دي او یا اوښتې ده. نو دا یو میاشت ورور مې ویلې وای ما خو په امیل نه و خبر کړی، خو په ما داسې تېرېده چې مرګ په شان دی. نو ډېرې لارې سختې دي، ما ورته همدا خبره ده چې نه دی راځي او پاک دي.
مننه کور ودان اتل صاحب ژوند په بخښنې سره دانش صاحب ژوندی اوسي. مننه چې خپلې تجربې او هغه سختیانې چې تاسو په دغې لار کې ګاللې وي افغان ځوانانو سره او هغوی چې هغه کورنۍ چې زمکه کوري ستاسو د خبرې اورېدلې وي او دوی خپل ځوانان پرېنږدي چې وطن پرېږدي او په دغې سختو لارو زړه کې چې اروپا ته لاړ شي او په دې فکر باندې چې اروپا کې ژوند جوړېږي او د دوی راتلونکی جوړېږي. له تاسو دواړو قدرمنو مېلمنو نړۍ مننه، شفیولا تلو همدارنګه عادل دانشنه. په پای کې ورزو په همدې ارتباط یو راپور لرو او په دې راپور کې هم د هغو افغانو کډوالو سره خبرې شوې دي چې په نورو هیوادونو کې په بدو شرایطو کې ژوند کوي. اوریدونکو له تاسو هم نړۍ مننه. تر بلې خبرونې ښې چاري.
مدت زیادی در ایران به سرنوشت بودم و مدت زیادی هم در ترکیه به سرنوشت بودم.
راز محمد به جرمنی کې یو افغان کډوال دی. هغه وایي چې افغانستان د کلونو راهیسې د جګړو او سیاسي بدلونونو شاهد دی او په دغه هیواد کې د ژوند شرایط ورځ تر بلې خرابېدل، نو له دې امله شو چې له خپل هیواد څخه یو خوندي ځای ته ولاړ شي. راز محمد چې شپږ میاشتې وړاندې له خپلو یو شمېر ملګرو سره جرمني ته په قاچاقي لارو تللی، د لارو د ستونزو کیسه داسې کوي.
ما در راه قاچاق که آمدیم اذیت شدیم، تشنگی
کله چې موږ د قاچاق لالارې راغلو په لاره کې ډېر وزورېدو، له لوږې تندې ستړیا سره مخ شو. قاچاقي لارې ډېرې ستونزې لري. موږ لا تو هیوادونو تیر شو، څو جرمني ته ورسېږو چې آرام ژوند وکړو او خپله راتلونکي جوړو. په افغانستان کې جګړه، بیکاري او بېوزلي نه ختمېږي.
نوموړی وایي د لارې په اوږدو کې یو شمېر ملګري په ځنګله کې پاتې شول، ځکه نه شو کولی چې لار ووهي او ورنه هول نه لري. دا په داسې حال کې ده چې ډېری افغان کډوال لومړی د افغانستان ګاونډیو هیوادونو ته کډوالېږي او وروسته په قانوني او یا ناقانونه توګه اروپایي هیوادونو ته د پناه غوښتنې لپاره ځي. نویدا افزلي چې پخوا مدافع وکیله وه، اوس په پاکستان کې ژوند کوي. نوموړی وایي غواړي امریکا ته ولاړه شي. میرمن افزلي چې 15 میاشتې وړاندې پاکستان ته راغلې وایي چې په دغه هیواد کې هم له ډېرو ستونزو سره مخ ده.
بیکاری د کار امکانات او زمینه نشته. ډېر عمده دلیل یې چې دا د پولیس گرفتاریانې دي چې هر وخت موږ په عذاب کې یو او گرفتاري کوي، او د هغې د وجې نه هم موږ آزاد ګشت ګذار نه شو کوی.
یوازې میرمن افضلی نه ده چې په دې هیواد کې له ستونزو سره مخ ده، بلکې تر دې وړاندې په پاکستان کې یو شمېر افغان کډوال او په دغه هیواد کې د افغان بندیانو د مدافع وکیلانو له ډلې منیزې کاکړ له ازادي راډیو سره په مرکه کې د پاکستانی پولیسو لخوا د افغانانو له ځورولو شکایت کړی و. دوی دا کړی وه چې پاکستانی پولیسو یو شمېر افغان کډوال ځورولي او نیولی دي او ان هغوی څخه یې پیسې هم اخیستي دي، خو د پاکستان حکومت په رسمي ډول دغو ادعاو ته غبرګون نه دی ښودلی. په ترکیه کې یوه افغانه کډواله رحیمه وایي چې په دغه هیواد کې ډېری افغان کډوال له ګڼو ستونزو سره مخ دي. دا چې څلور کاله وړاندې ترکیې ته تللې، وایي چې په دغه هیواد کې د پناه غوښتونکو لپاره د کار فرصتونه ډېر کم دي.
از 2018 کې د ترکیه آمدیم، الان از ترکیه
موږ په 2018 کال کې ترکیې ته راغلو او اوس دلته وضعیت ښه نه دی. د ترکیې پولیسو زموږ کیس رد کړی. بی برخلی کیو. مونږ د ملګرو ملتونو له سازمان څخه غواړو چې زموږ ستونزو ته رسیدنه وکړي، ځکه په ترکیه کې د کډوالو ژوند ډیر ستونزمن دی.
په هند کې یو افغانه کډواله زینب حمیدی بیا چې له څو کلونو راهیسې دغه هیواد ته تللې ده، وایي چې له زده کړو وروسته د کډوالو د روزنې په یوه سازمان کې کار کوي. نوموړی وویل چې په دې هیواد کې د کډوالو لپاره اسانتیاوې ډېرې کمې دي.
ما دلته تحصیل کړې، اوس ډاکټر وایم او په یو سازمان کې د ماجرینو د روزنو لپاره کار کوم، خو لا هم ستونزه شته. د ماجرینو لپاره اسانتیاوي کمی ده.
تر دې وړاندې په ایران کې میشتو افغان کډوالو ازادي راډیو ته ویلي چې په دغه هیواد کې د اوسېدو د اسنادو او بانکي کارتونو د نشتون او دغه شان د جبري استلو په ګډون له بېلابېلو ستونزو سره مخ دي. دا په داسې حال کې ده چې نن د جون 6 د کډوالو نړیواله ورځ ده. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمیشنر یا UNHCR دا ورځ له کوټ څخه لیرې هیله په شعار سره نمانځي، دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې له څو لسیزو جګړو وروسته ګڼ شمېر افغانانو په هیواد کې د نامناسبو کورنیو شرایطو له امله د خپل ځان د ساتلو او امنیت لپاره نورو هیوادونو ته پناه وړي، چې ډېری په ځانګړې توګه په ګاونډیو هیوادونو کې د اندېښنې وړ وضعیت لري. د 2021 کال لګست وروسته په افغانستان کې له سیاسي بدلونونو سره زیات شمېر افغانان د خپلو کورونو او ټاټوبي پرېښودو ته اړ شوي دي. دوی ګاونډیو هیوادونو ته د بډن ځای او سوله ییز او خوندي ژوند موندلو په لټه کې ځي او ځینې په اوږدو لارو سفر کوي. د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM په خپل تازه راپور کې چې په 2021 او 2022 کلونو کې د افغان کډوالو وضعیت څېړلی، لیکلي چې په دې دوو کلونو کې 3.6 میلیونه افغانان بهر ملکونو ته کډوال شوي، چې 10% ایران، 13% پاکستان، 11% ترکیې او اروپا او په سلو کې 2 نورو هیوادونو ته کډوال شوي دي. د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت ویان عبدالمطلب حقانی په دې اړه د ازادي راډیو پښتون ته ځواب ونه وایه. د افغانستان ګاونډي هیوادونه پاکستان، ایران، تاجکستان او یو شمېر نور اروپایي هیوادونو ته د دغو کډوالو اصلي لارې دي، خو ټول پناه غوښتونکي په دې نه بریالي کېږي چې خپل منزل ته ورسیږي. په یوه وروستۍ پېښه کې د افغانستان او سوریې د کډوالو یوه کښتۍ د مدیترانې په اوبو کې ډوبه شوه، چې د کډوالۍ د نړیوالو سازمانونو د راپورونو له مخې په کښتیو کې د سلو څخه ډیرو سپرلیو برخلیک تر اوسه لا نه دی معلوم.
مولا دخل وطن ترا بلا مینا مسافر مولا دخل وطن ترا بلا مینا یو پتیاله زری زری شوم مسافرا بل میتاستا غم نا خوب تنقی کنا و مسافرا مولا دخل بطن سرا ولا مینا و مسافرا
شوم مسافر اورورا و مارا ورا اورورا